خو له هغه مخکې او رسته راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلنی راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخبور سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبری ګواښ بللی دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبری بریدونو لپاره د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و لسره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبری فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاو دي. وړاندې به جزئیات په خبرونه کې سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلې
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي
دي. دیو کتاب پانی اړو
د تاریخ په هاوی کتاب کې لوستون کې دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د شاندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی دي یو سره چې د لرګي جیکي زیږې به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشا جان په دربار هم مشهور دی لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز شخونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله لاغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما سو ډیر ښکاله وکی چې دا زه کومه دینه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو تو سوپیانا کلاموں نے بھامزا بابا دیر شاعری پہ کلا رہا نہ کنا رب دے دربار لکھلی سخو رب کی استاد ویلی دی کنا اور سب بے اما جوڑ کھلی حمزا بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې د سوابه. د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون په حال لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. له بی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کیښودل شو. بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام د نسکورېدو وروسته هم فعال دی. کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لویه سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې تر دې دمه په ادبي او په کلتوري برخه کې کافي کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعدوي.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پوهنځیو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ خپل بهیر تر اغوشتل چرته مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډلیز ډول څنګه
دوی لپاره مونږه د افتواری پنځه ورځنی میاشتنی مجالس لرن غونډې بمو لرلې. دوی لپاره مو ټریننګونه جوړول درې ورځنی افتوار تو افتی میاشتنی دو میاشتنی پروگرامونه به موسر بوسازان و ترینران به مو دوی به مروزل دوی تا به مدساف سکل و لایف سکل در ترینگونه هم ورکوالا او وس اغا پا ملی و نڑیوان و او پا دولتی دارو که وس بختی و الحمدلله چه دی شمار چه دی دی لزر و نا از ما پشکر باندی پورده دیش پا مختلی مفیدهات کار که او خپل کاروبارونه که
استاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوستم تللی او کابل تم راغلی. دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغو برنامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو. بل دا بیا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ویشتو ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود وو، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې
تغییر راشي. په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله د بدو بدل کې به یې لور ورکوله یا به د کلتور په دودونو کې به یعنې یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم بد دودونه وو بد کلتور به وو چې هغه به ملا ماتوونکي وو هم د پلار کور دپاره وه هم د سرګارۍ دواړو طرف دپاره وه یعنې د دغو فکری رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ په رفاه په طرف باندې یوسو نو دې دپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنې ډېر ګټور تمامېده. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دیني فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه ترسره کوو یا به مړی ژوندی اوسو هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه بدل شي چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې وو چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقي خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړي یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې وو چې بېګا ته به هغوی سوی نه وو نو دغه منطقي بد دود به دا وو چې پایتا کسرې دور مصارف وکړي نو سبب یې دوی لپاره هغه قرضونه چې تر کورونو کورونو نه خلاصېدل یعنې په دغه بد دستورونو په دودونو باندې تر ډېر کافي اندازې پورې کار شوی وو چې یو ماشوم پیدا شي کنه دې کې بد دودونه وو. مثال خبره دغه چې دوی سنتي دغه به وه حقیقي دغه به وه بیزیک به افراط وو بیزیک به تفریط وو چې هغه به د ټولنې په راتلونکي د دې په ځوانانو په روزنه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلفو نور اړخونو تیر کړو خاص کر د دغه زمو خپل کوم ټولنیز دودونه شو په دې باندې الحمدلله کافي کار شوی دی او په خپل نسبت باندې هغه ټولنه ستونزې یوازې کې چرته پوهه او معلومات کمی نو زموږ د حمزه بابا فکري بهیر ټول کار د ځوانانو په فکري رغونو په فکري تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړو چې معلوماتو پوهه زیاته شوله په خپل باندې اصلاح راځي اساني راځي رڼا راځي.
شنواره صاحب د ادب برخې ته راشم، د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي؟ څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډېرې اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوشو کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل، موږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه د جمهوریت په وخت کې به پنځلس ورځنۍ افتواره پنځلس ورځنۍ لري خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمون ادبی وسنی هغه کوم هفته ونیزي او پنځه سوزنې غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډیږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډیږي. اوس مشکلات لرو غونډې واقع چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ؟
زمون پروگرام داسې دی چې زمون د ټیم چې باید مون خپل فزیکی مجالس باندې مې اوس تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګا د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا منیتور سپورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاتې ولري. 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړې ده او دوی باندې یو څېړنیزې لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود. زه په نیک پالنه سره چې انشاءالله دغه څېړنیزه لړۍ به پیل کوو چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي. نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه چې دي دعوه پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به هم خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنواره صاحب تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دوی په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په 350 صفحو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پروسه مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکه په ورستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخی کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقالې په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بیخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوۍ تر څنګ یې د ستونزې حل لاره هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په اوس عصر کې آثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د ده نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې یې رامنځته کړی دی. تر ده د مخه چې کوم لیکوالان و د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي. قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلی او د دې چارې علت څه دی؟ دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکېږي. د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي؟ د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري؟ دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کېږي او نوي څه نه پکښې موندل کېږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای سي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لاره هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کېږي او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او ښو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه راشروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کېږي. البته دی دغه ستونزه د مخکینیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې یو نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پورې راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راڅرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه سوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې سوې ده، بلکې و هرې انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یوه پلوه جلا تم کېږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی سي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای سي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای سي. د دغه کتاب حجم ډېر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډېره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوس او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند نیمې وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپاړلی دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپینې پاڼې لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې وه. له دوی سره زما همکاري فرشتې سهاق د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوس یې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکې په پیل کې اغلې ملال په دې اړه چې څرنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وایي:
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتي، افغانستان کې هغه زیات خپله تراژدي زیات شولې او هغه وخت کې ما کې آزاد شعر کې زیاته تجربه نه درلودله، یعنې پام مې ډېر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په استلانه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنې پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسوله، هغه زما هغه چې وم، هغه درد چې ما د ټولنې څخه یا د خپل هېواد د دردونو څخه مې هغه دونه ډېر څه چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درښایم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومېده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدی، خدای بخښلی، فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل صاحب تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغسفله چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلې وه، بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډه کیسې لیکي،
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډېره څوله تجربه ډېره څوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعري کې هم کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې د اوسوسم د اوسوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخېته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هرکلی مې کېدی، هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانره څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه وده یو څه سره نږدې دي. غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنگ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یوه هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په زما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابین کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستي یعنی تحریک سی چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډه کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه یې نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې ونی خوب کی مڼې ونی ونی خوب کی مڼې ویني څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږیږي بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلې ګروانونه یې سپېرې کړې بې تڼۍ وړي دردونه ستنې نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه په څو رنګه شفقونه د باران سره بم جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیکه سته نه وږمې سته د رڼا حقیقت ولاړ دي سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستورې سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوبې تعبیره د مکتب لار کې راشنه سوه دیوالونه د مکتب د زنګ په ستوني کې دانه ده د ترنګ ترنګ شر افسانه ده د کوترې تورې سترګې چپې سوې حافظې الوتل چیرې شخ کړي وزرونه یې ژړې توبه نیولې آدم سته خو درخانه یې دورکه سوې په تیخان دی مین سوې محبوبه یې رابیا نه ده د نجلۍ خوب بې تعبیره د کتاب تورې لوېدلې دي له پاڼو کتابچې دي د وینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مین سو په کیسه کې یې کردار د شهین نسته د ملي هندارې متن وسخسوي د نجلۍ خوب بې تعبیره ساقي سته خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره اوسو د انګور کیسه نیمګړې.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعالې دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره په اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وای
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې دا لرګي جیکي تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني د وړو نه د ژرندې وړي.
زمونږ په منطقو کې دانې مانې ژرندې ته وړل کیږي او په ژرندې کې اوړه کیږي. د ژرندې اوړه خې او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم خپ پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را پدې خوا دانې اوړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره اوړو کول. وایي دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسېدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم، چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغې د خوانه وسم برابرې دي، او کوم وخت چې د دې دا کاڼې مړې خراب شي، دا لرګي مرګې خراب شي، هغه ورته بدلوي، نور خپله استفاده دې کوي او بس خپل ضرورت را پکوي نو.
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وایي
ژرنده چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
پردے پردے اخکاری گی استاد ہوں ادا ہو جتا سر اشنا کرم ساہوں گی ادا ہو جتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پری دچ لوزنا کرو گر کیا تم پری دچ لوزنا خراج واخلم بولر مدا چت مازنا خراج واخلم او زبا پخوانش مستامینا با پخلاک زبا پخوانش مستامینا با پخلاک مطراتا سبا سبا دو زبا بیگا تو مطراتا سبا تاد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا استاد توفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داس نوی نوی داس نوی نوی اسی بارا پیدا کم داس نوی